مکی له سیاسي کارپو او خبريالي امينه وردك او د تلویزیون له ویندوی حسین احمدزی سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې کوئ یا هم له موږ سره کومه تبصره شریکوئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221240501. موږ د واتساپ شمیره هم لرو، تاسو کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته زنګ ووهئ 00420221240601. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د انټرنیټ له لارې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، د سکایپ نوم دغه دی ازادي.radio زموږ د سکایپ پته ده. تاسو کولای سئ چې پر دغه باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل تبصره پرېږدئ، یا په لیکلې بڼه باندې کولای سئ چې پر دغه پته باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوس هم موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې خپل تماس برقرار کړو. ګورو که همداراز ځینې اوریدونکي را سره وي، د دوی ژغونه به راواخلو، د دوی تبصرې به راواخلو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د واتساپ له لارې زنګ ووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240601، او همداراز د تلیفون شمیرې دي 00420221240501. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ژغ مات مات کېږي، که تاسو یو سم ځای ته یو خبرې وکړئ. بلې، و سلامونه دې ورسیږي. تاسو خپل نوم یاد کړئ. عبدالرحیم صاحب، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د رادیو ژغ کښته کوئ او تاسو اوس کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ. اوریدونکو فکر کوم چې له دوی سره زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. تاسو کولای سئ چې که د تلیفون له لارې نسئ کولای، د انټرنیټ له لارې کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ، خپلې تبصرې راسره شریکې کړئ. زموږ د سکایپ نوم دی ازادي.radio، او د واتساپ شمیره ده 00420221240601. او موږ هم همداراز هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره تماس ونیسو. اوریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
نور بس دی. له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هره اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنج شنبې په ورځ په همدې وخت بیا اوریدلی شئ.
یو ځل بیا خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د ازادي راډیو مخکښ شې خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. زه ملالۍ بشیر یم او د دې خبرونې تخنیکي چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکي پر لیکه دي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ږغ نه اورېدل کېږي. بېرته رابطه قطع سوه. اوس هم ګورم چې که کوم نور اورېدونکي وي. یو بل اورېدونکی هم سته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم وایاست. بلې، و موږ ستاسو ږغ اورو. داسې ښکاري لکه د تلیفون شبکې چې سم کار نه کوي، سیګنال شای خراب وي. فکر کوم چې یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. دا هم قطع سو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکی وي. یو بل اوریدونکی سته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله، اوریه.
بلې، ستاسو ږغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایاست.
دا زه توایم چې دا څه نمیر شي چې رامدې ده.
فکر کوم چې له دوی سره هم زموږ رابطه قطه سوه. اوس هم ګورو چې که نور اورېدونکي یې رااخلو، یو بل اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم داسې ښکاري چې نسو کولای د خپلو اورېدونکو ژغونه خپاره کړو. هڅه کوو چې تر دې تخنیکي ستونزه دا ستونزه حل سي او موږ وکولای سو چې له اورېدونکو سره مستقیم خبرې وکړای سو. په همدې حال کې هڅه کوو چې خپل میلمنې راواخلو. یو اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خوری تا تا سلام او دی ازاده را دیو کارکون کو او ریدین کو تا سلام و ایمه همدرد در سر پاڑی که کم در لغمان.
همدرد سیب دیر منانه چی تاس مرت زنگ و حلی دی خدا دیو که چی تاسی هم روغ او جوری است. تاسی ده مخکش شد زیخ پروانه او ری. همدرد سیب نن با پردی خبری که و چی ورست لحقه چی افغان حکومت سقوط وکر ده طالبانو ده واک پر محال ده افغان خبریالانو وزیت سر دول دی پا زنگره توگه ده شدینه خبریالانو. پردی موضوع مو دوی خبریالانی را ملمنی کردی ده دوی خبری به هم او رو که تاسی پر ده موضوع تبصیره لاری یا پشتنه لاری چی ملمنو تای پریجدی میربانی وکی؟
زه خدا غوایم خورجانه کنه سی حقوق خوب باید سی کنه دی نر و دی خز و طول و خلق و تاور کرد سی کنه. زه کسی داده منگ ملک دا و حق لارو کنه سی آغا خپل آغا حقوق خلق و لاست تاور سی کنه. نو زه دا غوایم سی زیاده خود دیر سوی دا او په دې تما باندې منګه میو دی د موسی دي کنه چې کېدای شي دغه دند ډیر تل اسو ته ورکی هم خويند ته او هم رونو ته. او بل خبره دغه کوم چې دلته دغه سی حکومت به کله راشي په افغانستان کې چې دغه پاکستان کې مثلا ایران کې دغه تل ډیر خويند مند موسی دي هغه نران سوچ لمن نه و باسه هغه خويند مند او اړه ماشومان حساب کا سب پلرونه یا ورونه پاکستان افغانستان کې موسی دي د دغه د رابطې یو بل سره دیخي په مړي او په ځوندي کې کار سکه باندې کنه. نو دغه طبقه له څوک د توجه کې شایع دغه انسانان دی او نړۍ کې ځوند دغه ټولیت غواړي چې خپلوانو سره ملاو شي سره. نو دغه ته زه خپله ډېر تشویش وړم چې ډېرې خویندې او میندې ځورېږي دی هم دې غاړه او همه غاړه دغه تمال کا څوک لک توجه.
ډیر مننه همدرد صاحب. تاسو یو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې افغانان په گاونډي وادونو کې هم میش دي د کډوالو په توګه او اوس چې لارې بندې سوي دي د هرې خوا څخه افغانستان له نړۍ سره سفارتي راکړه ورکړه هم نه لري اړیکې نه لري. نو د دغو کډوالو وضعیت تر پخوا لا هم کېدای سي چې خراب سوی وي د تماس نیولو په برخه کې. هم په دې به موضوع باندې به نورې خبرې هم کوو د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. صافی صاحب زما همکار راته وایي چې له موږ سره د سیاسي چارو کارپو او خبریاله امینه وردک د تلیفون له لارې وصل سوې ده. امینه جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
تاسو نه هم مننه چې بس مو بلنه راکړه. سلام ټولو ته.
سلامات اوسی. امینه جانی په لومړی سر کې که په دې برخه کې خبرې وکړو چې وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبریالان له خپلو دندو ګوښه سول، د رسنیو دفترونه بند سول د دوی پر مخ، تاسو د خپل کار تجربه له موږ سره شریکه کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځئ که ستاسو دنده هم له بینه تللې ده؟
البته په ټول نړۍ کې رسنۍ ورځ تر بلې مخ په پرمختګ دی او وده کوي، خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چې تیریږي رسنۍ شاتګ کوي. د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنیو د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه دا پرته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي، ولې انتقادونه کوي، ولې پېښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي، هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي او موضوعات ول خلکو ته وړاندې کوي. نه نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپل هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي. په اصل کې دا خبره نه ده، د رسنیو دنده ده چې حکومت باید هغو کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي، نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نوره توجه وکړي او د نورو موضوعاتو مخه ونیسي، د بدبختیو مخه ونیسي. او بل لکه څرنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبریالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی، بلې د خبریالانو د فدراسیون له سروې نه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې، په مرکز کې او په بېلابېلو ځایونو کې خبریالان له پورا او په پراخه کچه باندې دوی له ګواښونو سره مخامخ کیږي. په ټول افغانستان کې 1350 رسنۍ دي چې خپل فعالیتونه د طالبانو د راتګ سره بند کړي دي. 2000 کارکونکي، ښځینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې په رسنیو کې پخوا کارونه کول، یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی، یو تعداد کسان دننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځي نه، کار نه کوي، خپل کار پریښی دی. او چاپي رسنیو ته که موږ وګورو ډېر سخت ځپل شوي دي. 1500 چاپي رسنۍ چې په افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي، نن موږ ګورو چې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده. نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده. رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي، او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولی نشي. دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي. د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي، سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي، او تر څو دغو مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخته بوزي. رسنۍ د پریږدي په هره ټولنه کې رسنیو ته اړتیا لري. او اوس خو ټوله نړۍ ډیجیټل نړۍ ده او هر چا سره رسنۍ شته. که دوی دا وایي چې موږ به په دې انحصار او په دې ډول پارسي او کنټرول باندې چې د زور لارې مخته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي، یا هم خبریالانو تهدید دوی لوړ کوي، نو په دې طریق باندې دا کنټرولینی ریږي نه او موضوعات نشي پټولای. ځکه زه په اوس وخت کې زمونږ د هر وګړي سره ټلیفون شته، مجازي رسنۍ شته، چاپي رسنۍ شته، او بل ټلویزیون، رادیو، هر څه موجود دي، او هیڅ موضوع پټیدل امکان نه لري. نو ښه دا ده چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي. دا به هم د اوسني حکومت یو غوره کار وي، هم به د رسنیو لپاره چې اوس په بشماره خنډونه رامنځته شوي دي، دا به هم کم شي او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانیستل شي.
بله، ډیره مننه امینه جانې د معلوماتو څخه. تاسې ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. اوس چې پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي چې په افغانستان کې رسنۍ نور هغسي فعالیت نسي کولای لکه مخکې چې کاوه، پر دې موضوع باندې به هم ځینې خبرې وکړو چې ښځې په څومره سختیو ځانونه رسولي و، کار یې کاوه، درسونه یې ویلي و. په دې برخه کې که تاسې د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې، په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې د درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې له بده مرغه ځپل شوي نه دي، مونګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوې، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوې، د کار او فعالیت زمينه ورته بند شوه، دفترونه ور باندې بند شول، د خزو اړوند کوم وزارت چې و دا ور باندې بند شو، همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخکې کار او فعالیت کوو، ښې برنامه او پالیسۍ به حکومت ته وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نورو برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هیوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیزه برخه کې ما فعالیت کړی او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی، ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې او بل حقوقي او مدني فعالیتونه. دا زما په دو برخو کې ما دنده کوم او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ماته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیڅ ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم او زه دا زمينه ځان ته کورنۍ ته او همدارنګه خپلو خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوی به وکړم او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کېږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ واوسیږم او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم له بده مرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت له لاسه ورکړی دی او زه اوس فعلا پر کور یم او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي او تر نن ورځې زه په تمه یم چې دوی کله دغه امرسانی به خلاصوي او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو او بېوزلو کسانو سره د بې ځایه شوو کسانو سره یا هم په رسنیو کې دنده درلوده دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو اصلا زه نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو، دا یوه بهانه ده. دوی اصلا د میرمنو حضور د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قایل نه دي او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي. او دا خبره چې له بده مرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمينه سازي وکړو، د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو، دوی ته خنډونه جوړوي او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خویندې پخوانۍ میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسیږي، دوی به د هر تهدید د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې په مبارزه وکړي او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
ډیره مننه امینه جانې، تاسې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سئ، له تاسې سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه ورځم د دې خپرونې دوهمې میلمنې ته، هوسۍ احمدزی چې د تلویزیون ویندویه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. هوسۍ جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ په دې خپرونه کې.
سلامونه، ډیره زیاته مننه ژوندۍ ښاغلی بشیر، مننه جمعي سلام، سلام دی د درنو اولیدونکو د ټولو کسانو ته سلام وړاندې کوم چې همدا زموږ خبرونه اوري. مننه، مهرباني.
سلامات هوسۍ. هوسۍ جانې، تاسې د امینه وردک صاحب خبرې واورېدلې، نو د تاسې که د خپل ژوند په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې تاسو د زده کړو او د تجربې په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې تاسې فکر کوئ د پام وړ وې چې تاسو ترلاسه کړې وې او اوس هغه تجربو څخه تاسو نور کار نسئ اخیستلی یا هغه له خطر سره مخامخ دي؟
ډېر زیاته مننه ژوندۍ صاحب. په افغانستان کې یوازې دا چې زه هغه د رسنیو په ډګر کې ما فعالیت کړی دی، کار کړی دی، لاسته راوړنې لرو. دې طور ته ډېر داسې افغانان نجونې دي، پېغلې دي چې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې دوی ډېر زیات احمد ایستلې ده، هڅې کړې ده، زیار ویستلی ده، چې بالاخره اداقال دوی دغسې یو درجې ته ورسېږي چې هغه کوم زحمات چې دوی ویستلې ده، هغه که د زده کړو په برخه کې وي، هغه که د رسنیو په برخه کې، هغه که نور وظایف نورې دندې وي، په هغه برخه کې دوی کار کړی ده. اداقال نن ورځ دغه فرصت دوی ته پیدا شوی چې دوی دغه کوم زحمتونه چې ګللي دي نن ورځ له همدغه څخه دوی استفاده کوي. خو له بده مرغه دلته ډېر شمېر فعالیتونه په خپله تاسو ومشاهده حالته چې په افغانستان کې هر څه په ټپه درېدلي وي، هغه که ښوونیز بهیر وي، هغه که د وظایفو په برخه وي، هغه که هر هغه برخه چې په افغانستان کې خو په تېرو شلو کلونو کې دوی لاسته راوړنې درلودلې دي، کارونه کړي دي، اوس په ټپه درېدلي دي او ښځې ناامیده په کورونو کې پاتې شوي دي. هېڅ داسې عمر جنه نشته چې اداقل د دوی د آواز واوري چې بالاخره دوی په دغه برخه کې که زحمت ایستلی دی، که دوی کارونه کړي دي. نن هغه ورځ چې هغوی هم د خپل ځان د دفاع لپاره، د خپل ځان د تحصیلاتو د پرمختګ لپاره دوی باید کار وکړي، د خپل هېواد لپاره دوی کار کوي. خو له بله مرغه چې د دوی آواز ډب شوی دی. شته په افغانستان کې یو شمېر بنسټونه چې هغه اوس هم لا هم د ښځو په برخه کې دي، چې د ښځو د فعالیتونو په برخه کې چې دی، خو تر ډېره پورې دغه بنسټونه دا ټول خیالي وو. دا اسې خو چې د ښځو په نوم باندې دوی پروژې واخیستلې، هلته په افغانستان کې دوی فعالیتونه ویستل. او دا چې پوښتنې حالاتو کې دلته نجونې دا خو چې د رسنیو د ډګر نجونې د دوی زیات سخت شرایطو کې بند پاتې دي. خو له بده مرغه کوم فعالیتونه چې یو شمېر بنسټونه د دوی په نوم باندې مخ ته وړلي، پروژې به د دوی په نوم باندې اخیستلې، اوس هماغه بنسټونه له بهر راوتلي دي او له بهر څخه یو نیم آواز راوچتوي چې ګواکې دلته په افغانستان کې نجونې درس ویلو کې زحمت ویستلی وو، اوس د دوی حق خوړل شوی دی. بالکل دلته افغانستان کې د نجونو حق خوړل شوی دی، هغه که د رسنۍ په ډګر کې دي یا هغه نجونې دي چې اته اوس په پوهنتونونو کې پاتې داسې نجونې دي چې په پوهنتونو کې وروستی سمستر ده، چې بالاخره هغوی باید خپلې لوړې زده کړې ختمې کړي، دوی یو سند به ترلاسه کړي. خو هغه بېچاره نجونې ټول په کورونو باندې بېسر بېسر نه شپه کې دي، او دوی ته پته دي چې څه وخت به اسلامي عمارت داسې یو تصمیمونه شي چې نجونې شي کولی چې هغوی باید پوهنتونونو ته ورسي یا د هغوی د مکتبو ته ورسي. همدا چې دوی پر دې باندې ډېر زیات ټینګار کوي چې موږ هم ښځو ته په ټولنه کې یو حق ورکړو، دوی ته ځای ورکړو، هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت دوی لپاره وضع کړی دی، د دوی پر اساس باندې به مخته ځي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم څه نه دي شوي چې نجونې هغه امید چې لري چې دوی په روشنو کلونو کې چې دوی لاسته راوړنې درلودلې، اداقال نن هغه ورځ چې دوی کولی شي په ډېر ډاډ سره په ډېر اطمینان سره خپل دغه زحمت څخه دوی استفاده وکړي. دلته په افغانستان کې په تحصیلي برخه کې کوم تاسو د دوی په ډېر سخت شرایطو کې نجونې درس ویلې، د زده کړې کړې دي، حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی خپل فرض لپاره شمېلې دي، خو دوی د زده کړو په برخه کې دوی کوشش کړی چې هغه قدر چې یو ځای ته ورسېږي چې افغان نجونې له نورو هېوادونو سره سیال پاتې شي. افغان نجونې په نړیواله ډګرونو کې دوی وځلیږي، دلته د افغان نجونو د افغان ښځو هغه مظلومه طبقه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پاتې شوې ده، تل دوی خپل په افغانستان کې تر پښو لاندې شوې دي، بالاخره دغو برخو ته دوی رسېدګي کړي. خو له بده مرغه فکر کوم تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم نهاد، هېڅ داسې کوم منبع نه ده پیدا شوی چې اداقل موږ خپله دغه غږ ور ورسوي، خپل آواز اوچت کړو چې دا زموږ حق دی، دا زموږ مسلم حق دی چې موږ په ډېر سخت شرایطو کې که انتحار شوی دی، که انفجار شوی دی، که د ټیکنالوژي مسله رامنځته شوی دی، یا د نورو مسله ډلو فعالیت د خبریالانو د نجونو د زده کړو د بهیر په مقابل کې خنډ واقع شوی دی، د دغو ټولو سره سره موږ دغه ټول رسک په خپل غاړه باندې اخیستی دی. موږ وتلي یو، موږ خپل درس دی، موږ خپل کار کړی دی، او لا هم په دغه امید چې اداقل موږ باید دا اوسو ټولنې کې باید فعالې پاتې شو، لکه څنګه چې د نورې ټولنې نجونې دي هغوی فعالیت کوي، هغوی کار کوي، هغوی نارینه سره په یو لیول په یو سټیج په یو ځای ولا د سید خپل حق مخې د خپل आवाज او چکر دی. په لږه د مرغ موږ ترې څه پرته په افغانستان کې هتا غل مرمل حقوق چې خپل ته باید ورکړي، چې هغه د زده کړو بهیده د څه پرته خبر ختم نه نشي رسیدلی. نو دا غوښتل چې اتیر شل کلونو کې د زده کړو د بهیر په برخه کې یو ولول اندې خېلو ته شي د جن لپاره ده چې ادا قال د غل مرمل حق چې اسلام او مخدو ته ورکړي، چې ربا اسلام او شریعت په باندې د خبر کې هم کړی وکړي د حقوق د بیت پزای کړي چې جن ته د جګړو کړي چې هغه ورشي ادا قال د خپل تحصیل او زده کړې دی مخې چې بیا پات چې په لوی بنسټونو په لوی اداراتو کې د ښځو کار کول هغه بیل بس کېدلی شي چې کچېر اسلامي مارات وړي په دغه برخه کې باید همغږي وکړي، په دې برخه کې باید همکاري وکړي. هېڅ داسې حکومت نشته چې هغه د پرته له ښځو څخه خپل حکومت جوړ کړي، لکه څنګه چې ویل شوي دي ښځو د ټولنې یو د یو جامع نیمه برخه تشکیل او بالکل افغانستان کې هم داسې شته کچېر یو ښځو په ټولنې کې کار ونه کړي، ډېر داسې ستونزې دي چې خپل همدغه د اسلامي مارات چارواکي ورسره مخامخ شي. نو احیانا دلته په ښځو کې یو ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شوي چې دوی نشي کولی خپل کابل خپل چارو ته دمو ورکړي. د دې لمان دي چې د نوې مارکسات سره اداقال موږ خپل د غلمرانی حقوق ته لاسرسی پیدا کړو.
حسین جان، تاسو یادونه وکړه چې نجونو په ډیره سختي سره خپل زده کړې کړې دي په افغانستان کې. تاسو د خپل ځان په اړه باندې کومشته یو څه معلومات راکړي چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
بل بدل تر موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې چې وی چلته هغه د نجونو وطن لا هغه شرم ګړي بیا پات څخه چې رسنۍ ته راوځي یا هغه په خپل پوهنتون ته زیات تر هغې نور لوړې زده کړې کوي. دلته ما په ډېرو سختو شرایطو کې هته د خپل ځینو کورنیو ځینو فامیلینو له اړخه ګواښل شوي یا ماته ویل شوي دي چې دا ډېره بده ده چې ته بیا پوهنتون ته زیات کینیا لوکانو سره درته یا لاکې وروسته ته ځې تلویزیون کې کار کوي. دا یو ډېر چیلنج زما په مقابل کې خورې سره له دې نه زما د خپل کورنۍ سپور ته یمه تر سره و چې بالاخره ما خپل لومړنۍ زده کړې تر لسانس کچې پورې ورسولې چې زه لاړم اته سلولین به د کور ته خواتین تر وځي د پنځم ته په وخت سره ورسېږي او ما نه درس مستی دا هغه حالت چې په سلور کلینیک کې مال تطبیق کول بل افره تر لسانس کچې مختلف زده کړو ورسولې په چې به د معاصرې په ورخه کې نو موږ امتحان ورکړو چې بل افره باید ادا خدای موږ د زده کړو به یې یا د زده کړو مکچې لوړ سي پی ایچ ډی ته ورسېږي خو له بده مرغه چې نو اسلامي امارات لږه تحول د ترامو څه هغه څه چې باید به یې د زده کړو به یې لکسل خان سره مخامخ ته هغه کې د اقتصادي ستونزې له کبله تاسو وایي یا دې ته په نور دي مشکله دي چې دا څنګه له کبله چې په موږ په دې نه توانې دي چې دا خپل ځای د ماسټري کوم پروګرام چې دا د پلار وو چې د لاس د مختلا شي په ټول کې به د رسنۍ په دغه کې ما د پنځم په جریان کې په هغه برخه کې کار پیل کړو هغه چې ما وختل د پاتې او فعال جنې پاتې په دې لنه کې چې زما په واسط کې بیا چې زو سره علاقه لرم د خپل دغه برخه کې خپل ځان ورسوم او کوم هدف چې ما خپل ځان لپاره ټاکلی دی د هدف ته ورسېږم. ترې بل د پرنسه په رسنیو کې زه خپل هدف ته رسیدلی یم. زه خپل خلکو ته د زمبېغه رسنیو له لارې خدمات کوم هیله ده چې ټول هیوادوالو ته دغه خدمات د قناه وړ وګرځي. نو په مجموع کې د لوړ زده کړو په برخه کې کتاب سوسته زموږ د زده کړې نیمه پاتې شي او بدبخت نه وم چې ورسول دینه ممکن شاید موږ دغه زده کړو ته ورسېږي یا شاید نو رسېږو دلته لکه څنګه چې نو وړاندې تاسو له بیلا بیلې ستونزې څخه د ستونزې سره زموږ مخکې خلک جوړېدل شي تر څنګ امنیتي مسله چې ډېر زیات جدینه ګونه د زموږ پر مقابل کې تاسو ته خبره چې په افغانستان کې د ژورنالیستان د بخښو د انجنونو وضعیت څومره بد په څیر سخت شرایط کې دی راوځي. دا څه کې چې په ولسوالۍ کې یو جنې کار کوي د علاقې څخه راوځي یو خار ته ذکر کوي په مجموع کې دا غوښتنې و ننګول دي چې سره له دې مر بیا موږ هم کوشش کوو هڅه کوو چې خپل هدف ته ځانور او راځو وظیفې ته خپل د مجاري نشته لیدل.
حسین جان، تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوي، کار ته ځي، د تلویزیون خبريال یاست. د دغه کار پر مهال باندې د درومیاشتو مخکې چې طالبان وخت نه ورسېدلی او اوس ترمنځ څه فرق ویني؟
په تیر کې کچا م ژورنالستان په تیر حکومت کې څومره چې آزاد لاس یو خبريال به تولري مثلا تر لاسه تولري لږه د مرغه مونږه په تیر حکومت کې ملي دین محدودیتونه سره مخامخ ولول تم خاص اجازه مونږ ته نه راکول کېدل چې د ویلو مور غل باید غړي واتي باسه لري یا ریپورت پرې جوړ کړو. اوس په نوي حکومت کې مونږ داسې مشکلات را پیدا کړي دي چې خبريالان محدود شوي دي. هغه څه چې د خپل دوی په مغه د خپل بزړه پښتنه چې دوی باید له مسول چارواکو څخه څخه طالب چارواکي هغه کې بل کس دوی چې اغه د خبره کې مسولې دا غوښته په پښتنه وشي موږ نه شي کولای چې په تاسو ته په دې باندې څه خبره خپل پښتنه کوي چې راځي نه موږ پښتنه کوو چې تاسو دې په دې نه شي نه دارا چې هغه به تاسو موږ ته وایي راکې چې تاسو دا څه وایي دي که ممکن بل څه تاسو دا څه وایي چې تاسو خپل وظیفه بل څه ورکې. نو په مجموع کې محدودیتونه څه خبره لاندې په مقابل کې مثلا تاسو الله سره څه محدود او د هغه څه چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تر اوسه په دې حکومت کې دغه مشکلات لکه دې شي.
ډیره مننه حسین جان، تاسو ته به بیرته راځو، تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو. اوس هم بیرته ورځم امینه وردک صاحب ته. امینه جان، له تاسو به پوښتنه وکړو، خو اوس موږ ته یو اوریدونکي زنګ وهلې دي، د دوی اواز به اول راوخلو بیا به تاسو څخه پوښتنه وکم. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی، تاسو ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم او د تاسو درنې میلمنې ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. که تاسو خپل نوم وایست او د کوم موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې یو تفسیر وکړئ یا کومه پوښتنه لرئ.
خپل جنیز خلیده مال غزنی نه تشرا تمسکیم.
مننه خالده جانی، مهرباني وکړئ.
خپل جنی، دا خو دا اوسه دې موضوع باندې به خبرې وکړم. ماشه خو جنی ماریا دو اوریدلې تاسو خبرونه مې داسې نه اوریدلې نه مې دا تاکید کړی. خو بیا بخنه غواړم خو داسې په راتلونکي حالات تو باندې به یو څه خبرې وکړم. نن داسې مې ویل خور جنې دا نوې حکومت سره خو دې مې هیلې ټولې خاورې سولې ښه کوم وخت به موږ درسونه ویلو او کوم وخت دې موږ هغه وسو او دې موږ هغه وسونه ټول خاورې یری سو هغه ټول اوبه یوړل. کوم چې موږ کوششونه کو زه خپله د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ما دا نیت درلود چې زه به لوړې زده کړې وکړم. زه به یو ډاکټر شم. زه به د خلکو خدمت وکړم. خو متاسفانه هغه ټول ارمانونه مې خاورې یری سو.
خالده جان تاسو ته ستاسو شونځي تر اوسه پورې تړلې دی په غزنی ولایت کې. نو تاسو څه فکر کوئ چې شیدې څه ډول خپل ژغ پورته کولای شي چې باید د دوی ژغ ته غوږ ونیول شي او طالبان بیرته دغه شونځي پرانیزي؟
مله خورچنی یو خدای د فدیمو داسې مې وټولنه داسې باید زه خو داسې فکر کوم اساس خپل لاړلم. انته ولسوالۍ ته ورغلم. ولسوال صاحب سره مې خبرې وکړې. بیا خو داسې یوه خبره راته وکړه وای سید موږ دا ما خو ته ویلې ښه مال تاسو باید د دري ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ. موږ څنګه وکړو؟ بیا خو یوه داسې خبره وکړه مال که تاسې داسې وکړئ تاسو د ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ تاسو به په نړۍ کې په رسمیت وپېژندل شئ. بیا خو ته مې داسې خبره چې مې وکړه هغه ویل چې سیده موږ ته یو مکتوب راکړو وایي ته ولاړه سرته له والي سره د غزني له والي سره خبرې وکړه. نو زه اوس مې دا پلان ده چې زه لاړه شم هغه ته له والي سره هم خبرې وکړم. په دې هکله باندې چې ولې داسې یو کار وکړي ولې هغه ښځه څونه یو عاجزه ده او هغه بیا باید پاته شي زده کړو ته هغه باید د یو زنانه مریضه شي ورشي نو نارینه به څه ورسره وکړي هغه سره.
بله ډیر مننه خالده جان چې تاسو لمر سره خپل نظر شریک کړئ. په راتلونکو خبرونو کې هم موږ ته زنګ وهلای سي لمر سره خپل نظرونه شریکولای سي. اوریدونکو اوس هم موږ لمړی ملمنی امینه وردک صاحب ته بیرته ورځم له دوی څخه پوښتنه کوم. امینه جان تاسو خبري واوریدلې. یو شمیر شزو خپل کیسې کړې دي او موږ ته ویل دي چې څه ډول طالبان ورته ویل چې نور کار ته نسی تللای یا د دوی پر مخ باندې د دفترونو دروازې باندې کړي. ځینو ویل چې دوی وهل سوي دي او تهدید سوي دي. تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نه ځي. تاسو څه ډول ویل سول چې نور کار ته مرزي؟
ملالی جان نن متاسفانه لبده مرغه لکه څنګه چې د خالدی خور خبرې ما واورېدلې زما په ټولنه کې زما د ولس ترمنځ دا ډول دردونکې کیسې له حد نه زیاتې دي. نن د خالدی زما او زما د ګرانې میلمنې چې زما سره په بس کې دي د دو په شان باندې په زرهاوو داسې نجونې میندې خویندې ځوانان مونږ په خپله دردېدلې ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاورې سره یو شوي. دوی چې کوم پلانونه درلودل اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهدافو ته ورسیږي. له بده مرغه دا دا دردونکې قصې زموږ په ټولنه کې دي او دا شخصا ما ته ډېر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي دوی ولې له یاده وتلې؟ د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ دوی ولې وهل کیږي؟ ولې ټکل کیږي؟ د دوی ستونزه ګناه څه ده او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي؟ زموږ افغان میرمنې هر خور او هر مور مایندې چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې او لپاره چې دوی په دې برخه کې دي دوی په پراکې دلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی، ورځ تر بلې محدودیتونه ډیریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه، بله له بده مرغه چې زه د رسنیز فعالیت تر څنګ چې زما رسنیز فعالیت بند شوی دی، چې له مختلفو سازمانونو او رسنیو سره ما کار کوو، اوس فعلا پر ما بندیز لګېدلی او زه کار نشم کولی. زه د پخوا په شان باندې چې ما یو شمېر خبری سایټونو ته لیکنې لیږلې، اوس دا کار پر ما بندیز دی، زه دا کار نشم کولی. او زه نه یوازې د خپل د ځان د مسؤلیت لپاره دا کار نشم کولای، بلکه زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي. او بل دا چې کدا کار وکړم، نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه اوخته کیږي، نو هغو پایله به مرګ وي. او زه دا نه غواړم چې دا ډول پیښه ماته او زما کورنۍ زما نورو خویندو ته رامنځته شي. نو دا ډول بعد پیښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې مونږ ګورو.
بله ډېر مننه حسین جان. تاسو ته براسم، تاسو مخکې ویل چې خبریالانو ته ویل سوي چې که پر ځینو موضوعاتو راپور جوړ کړي له دندې به ګوښه کړای سي. آیا داسې موارد هم شته چې خبریالان پر خپل ژوند بیریږي؟ تاسو په خپله آیا داسې کوم وخت تاسو ته داسې فکر درغلی دی چې باید پر خپل ژوند باندې بیره ولري؟
بالکل، ولې نه افسان دلته په دې روسیه کې یو شمېر فکري اختلافات چې د خپلو طالبانو تر منځ نشته. ځینې داسې ډېر ګروپونه دي د دې تر منځ چې هغوی فکران یو بل سره جوړ نه دي. کېدای شي ځینې پکې داسې فکر ولري چې بیا که کوم رپورټ چې موږ جوړو شاید دوی ذهن ته یا کولی شي چې تعامل په دغه برخه کې کورته وکړي. خو یو شمېر ډېر پاتې چې کله موږ دغه فکر مطالعه کوو یا دغه فکري لحاظ موږ ګورو، یعنی حاصلا خبریال ته د دې په سر کې کتل کېږي چې هغه د خبریال ده، هغه په ټولنه کې خپل رسالت سرته رسوي او تر ټولو مقدسه وظیفه ده، ټولنه د ټولو واقعیتونو څخه خبري. دغه څه نشته په دې روایتي میانه الفاظ سره په لسم چې حتی هغوی خبریال د شیطان په توګه ګوري چې خبریال یعنی شیطان. او دا چې ځینې داسې موضوعات شته چې هغه د تېر نظام په برخه کې، هغه که د بیرغ په برخه کې وي، هغه که د اوسني حکومت د تشکیل یا د نورو کارکوونکو د تشکیل په برخه کې چې د تېر نظام خبر داسې کسان رامنځته شي، یا دې ته ورته ځینې نور مسایل رامنځته کېدلی شي په دغو برخو کې. که موږ چېرې بحث کوو یا خبرې کوو یا رپورټ جوړوو، یا یو شمېر داسې کسان شته چې هغوی د نظام خلاف کارونه ترسره کوي، که په تېر نظام کې د اوسني نظام وي، نو کله چې موږ خپل آواز اوچتوو بیا په دغه برخه کې ځینې تهدیدات راوازه کېږي، ځینې محدودیتونه وضع کېږي چې نه باید تاسو دغه څه څه وکوئ چې ټولنې ته د تعلق یا د اسلامي امارات نوم بد شي. او دا چې دغه څه واقعیتونه دي چې نه باید اسلامي امارات یو شمېر کارکوونکي چې دي د نوي حکومت برخه کې دي دغه کړنه ترسره کړي، اوس که چېرې دوی راغلي دي چې د حکومت او نظام د دوی په لاس کې ده، دغه څه وکړي نه باید څوک کړي چې هغه د دننه په کور دننه وګړو ته د قناعت وړي، هغه به د نړیوالو ته د قناعت وړي، تر څو چې دوی ته دغه د رسنۍ پېژندنې په تور باندې نه شي. که خدای مکرم دغه څه کړنه د دوی لپاره ترسره کړي، سم خاصه ده دا ډول کړنه په کې ترسره کړي چې موږ چې موږ تاسو ولایتونه ته ورغورځي، شاید ولایتونه کې تدې ډېر زیات وضعیت خراب وي، ډېر زیات څه پېښ وي چې هغه د رسنۍ څخه پټ ساتل کېږي. نو په دغه برخه کې شته چې موږ چې تاسو موږ په دې ډارې چې خدای مانا خاصه کړي چې موږ په دغه موارد باندې بحث کوي، ریپورت وکړو، اتمان دا موږ ته خطر کې خلل شي. اوس مستقیم تاسو ته خلاصو کې کاست چې تر بوا خلاندې یې موږ ته تهدیدې تاجن نه اخلو، اتمان شته چې کسان چې غیر مستقیم په استاجون ته بوا خلې خوي، نو دا هغه څه چې د دې وخت موږ دې ته موجود کې چې وخت څه خبرې تیر څه غته چې بیا وخت لاغینه سترګې پټې کړو، او چې د ټولنې یا د دغه نظام په خبرې عاصنګ به مختلف.
بله امینه جان، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د حسین جان خبري واوریدلې، دوی ځینې موارد یاد کړل چې پر هغه باندې خبريالانو ته تهدید شوی دی یا دوی د بیر سره مخامخ دي. د شوتو د لاریونو پر مهال هم شذې ووهل سوی، تاسو دغه ویډیوګان هم ولیدې، د دوی خبري مهم واوریدې په بیلابیلو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو خبرې شوې. همدارس د غنو افغانانو پرتل محاکمه د وجل کې دوه ویډیوګانې هم خبرې سوي، او د یو شمیر افغانانو د اعدام او داسې چې په کرینونو باندې راځړول سوي دي، په ونو باندې د دوی جسدونه راځړیږي او همداراز سرونه یې پرې سوي دي. دغه ډول ویډیوګانې په انټرنیټ کې وخت په وخت خبرې سوي دي چې دا په خپله یو ډول بیره خپروي. آیا تاسو فکر کوئ چې د همدا ډول چلند او دغه ډول کارونو د خلکو په منځ کې بیره لا زیاته کړې ده، او هغه خلک چې ورته مستقیم تهدید نه دی سوی هغوی هم د بیرې څخه نور په کور باندې پاتې سوي دي او له خپل کاره یې لاس اخیستی دی؟
پرته له شک نه ګرانې، چې دا موضوعات زموږ ترمنځ په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا ویره زیاته کړې ده، او ورځ تر بلې دغه ویره زیاتیږي. حکومت او خلکو ترمنځ نور هم واټن زیاتیږي، او د دې واټن رامنځته کول دا د دوی پر ګټه باندې نه دي، نه زموږ د ولس پر ګټه، نه زموږ د میرمنو پر ګټه، نه د اوسني حکومت د بقا پر ګټه باندې دي. دا ډول کړنې باید اوسنی حکومت د یو مسؤل په توګه باندې د ټول حکومت ټول افغانستان واک اوس د دوی پر لاس کې دی، او دا د دوی دنده او مسؤلیت دی چې د دا ډول خودسرانه کړنو له کبله چې هر ځای پیښیږي دا ډول پیښې، دا باید جدي وڅېړل شي، او د دوی د مخنیوي لپاره باید جدي ګامونه ونیسي، باید په نظر کې ونیسي. یو هغه کسان دي چې اوس په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ دي، نو کله چې دغه نور خلک چې دوی په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ نه دي، کله چې دغه وضعیت ګوري ورځ تر بلې د دوی ویره زیاتیږي، د هیواد نه هیواد سره مینه کمیږي، او همدارنګه د حکومت نه حکومت باندې اعتبار کمیږي، د دوی ترمنځ فاصله زیاتیږي، او هر څومره چې فاصله زیاته شي دومره به ناخوالې په ټولنه کې زیات شي. لکه څرنګه چې موږ د اوس ګورو پر کومه کچه باندې خلک له حکومت نه ویره لري، له حکومت نه فاصله لري، او دا به ورځ تر بلې نور هم په پراخه کچه دغه ستونزه به هواره شي که ورته پاملرنه ونه شي.
بلې، مننه. حسین جانی، له تاسو به پوښتنه وکم، تاسو په رسنیو کې د ښځو حضور څه ډول وینئ په راتلونکو کلونو کې؟
اوس دا کوم تحول چې رامنځته شوی دی، او اسلامي امارات دې حاکم دي، تر دې راپور به تاسو ته د افغانستان رسنۍ تعقیبوي چې د نجونو حضور ډېر سخت پکې کمرنګه ده، که چیرې دوی پکې فعالیت هم لري هغسې محدوده ساتل شوي دي چې تاسو به ګوري چې دوی نشي کولی حداقل هغه خپل فعالیت سمه توګه باندې مخکې یوسي. یا دا ډېره موجوده ده ورسره دلته په افغانستان کې، هغه کوم د سر خوندي ساتل مسله چې ده هغې ته اصلا توجه نه کېږي، یا کېدای شي د ځینو دفاتر له لورې دغه خوندیتوب مسله ورته ډېر زیاته جدي نه نیول کېږي، یا دلته ټولنه زموږ سره سمتاسې چلنه ده چې که چیرې نجونې راوځي رسنیو کې کار کوي، اول خو دغه دوی دغه د افغاني ټولنې کوم کلتور چې بیا ورته دوی ته یو ډول ننګ ښکاري، په دې اساس باندې ورته مشکلات جوړوي. دا بل بل ته ډېرې زیاتې کړۍ چې په افغانستان کې بېلابېلې استخباراتي کړۍ دي، نور مسله به لړلې دي چې دوی په افغانستان کې اصلا نه غواړي چې د ښځو وده وکړي.